ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې نیک مرغه سهار مو پیل کړی وی. ازادي رادیو دې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال دی. وګي یاسن بولی شپږمه د 2023 میلادي کال د اگست 28مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنت وای په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بنت پرون په خپل ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یو فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی همداراز ویلي چې د غونډې والو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده، بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په جولای میاشت کې له 5.5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرام وایان وحید الله امانی وای د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسیدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د ډبلیو ایف پی په مرستو کې 9 میلیون ډالره نغدي مرسته او 15,000 ټنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبه پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شوار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبه پای ته ورسید، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې حساب شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 2.5 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبه 4.5 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 140 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسي وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی دغه څرګندونه دغه هیواد د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زیلنسکی وویل چې یوه متحده نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شا تمبولې دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبه او یکشنبه په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید د خبرداري په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همدارا زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز پرون په خپله یوه ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیات نښتې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د لر پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې کولو لپاره $110 میلیون ته اړتیا لري، او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به لا کمې کړي.
چیرته نوی مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې را نه کړل شي، نو WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر را کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د طالبانو شر ظفر وایي هڅه کوي چې له هغې هېواد نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ 6,600 کسان د لیمو زندانیان لرو، په هغو کې 1,600 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې 100 راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کې د سر درد مغه ډاکټر دی کې د میجې مرزي مغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي مغه یو ډاکټر دی بس ته ناست دی ګر دا غو نقصان درکې.
پر ځینې نور مسایلو پر راپورونو سربیره د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د لر پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره $110 میلیون ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورښت سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. WFP له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په عجله توګه $110 میلیون ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له خلکو سره اړینې مرستې وکړي. د WFP ویاند وحید الله مانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا ولري.
$110 میلیون ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدنه چې د اولینې واورې د نه لامل ورته لارې باندې ا د 3 میلیونه نه زیات کسانو ته د شمی په موسم کې د 3 د پاره د خوراکي توکو زیرم جوړ کو او خوراکي توکي هلته زیرم کو. چیرته نوی مالی سرچینې البته امکانات سمون په واک را نه کړ شي، نو WFP د خوړو نړیوال پروګرام باندې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمیر را کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي، او هم د مرستو کچا چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچا هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلی چې د افغانستان په 15 ولایتو کې له 5.5 میلیونه ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلي وو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه چې په خوا ټویټر نومې د اعلان کړی د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9.5 میلیونو او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د WFP د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپلو خبرو په دوام کې ویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د WFP د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لک تر لګ $1 میلیارد مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس WFP له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نا دولتي مؤسسو خزینه کارکونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د WFP په ګډون دغه سازمان نو ویلې د خزینه کارکونکو پرته به د دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ایران د حقابې پر موضوع هم خبرې کړې دي. نور جزئیات د خاطر پر دې سپر پورک.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلامیه چې د یک شنبه پورې خبره شوې ده پکې نه دی ویل شوی چې عبدالاحیان له متقی سره کله ټلیفوني خبرې کړي. او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د راپور تر خپرېدو څن نه دی ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې د عبدالاحیان له قوله لیکل شوی چې نوموړي د امیر خان متقی سره د حقابې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې عبدالاحیان د حقابې په تړاو افغانستان ته د ایراني پلاوي وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي چې د دغه لړۍ دوام د ستونزو د حل په برخه کې همکاري کوي. د تیریز مری میاشت په درویشتمه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې د هلمند اوبو د کچې معلومولو لپاره یو ایراني پلاوي د هراوت ته سفر کړی. له طالبانو وړاندې په افغانستان کې د ایران سفیر حسین کاظمی قومی ویلي و چې ایرانی متخصصان په لومړي ځل د هلمند سیند د اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ ته تللي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی له عبدالاحیان نه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ضیا احمد تکل بیا د یک شنبه په ورځ د یو ټویټ له لارې وویل چې د ایران پارلمان یو کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلی دی. ضیا احمد تکل لیکلي چې ایراني پلاوی له امیر خان متقی نه غوښتي چې د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د غشان په سرحدي سیمو کې د ښه امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په خبره امیر خان متقی ایراني پلاوی ته په دې برخه کې د پوره همکار ډاډ ورکړی دی. د ایران او طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د حقابې په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې له دې وړاندې په زلونو دواړو خواوو په دې تړاو یو بل ملامت ګڼلی دي.
به همدې ایران او افغانستان په موضوع کې تم کېږو. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره افغانستان ته د په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د خوشې کولو او افغانستان ته د لیږدولو په اړه خبري روانه دي، خو په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم موافقه ته نه رسیدلې دي. تر اوسه له هغه هیواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بل سفیر لستانی زهورو
ورسته ورشه خو درې میاشتې مخکې یو سلو اته او افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه ورسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درې مرحله په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی. په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ شپږ سوه کسان د لیمژ زندانیان لرو، په هغو کې 1,000 کسان انتقال شوي دي، نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به دریم وارې سپټمبر کوم تاریخ وي. دوه وارې انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو.
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته په کتو ښایي هغومره افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي. برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو. له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول. اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم اژان سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي. په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د ترګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپیته کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو. د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشه یي توکو په قاچاق، وژنو او جنسي تیریو محکوم وو. د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په محضر کې اعدام شول. دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوي وو. که څه هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزاوی به کموي، خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی په دې اړه څونه ویل. حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی. ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3,600,000 افغانان میشتي. په دې ډله کې شاوخوا 15,000,000 افغانان نه دي راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
په ایران کې د افغانانو په موضوع کې به هم تم کیږو. د ملګرو ملتونو او ایراني حکومت د شمیرو پاسا شاوخوا 3.5 میلیون افغانان په ایران کې میشتي. راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي دي. صفي الله ستانکزي په تهران کې د افغانستان د سفارت له 16 دفتر سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې له فضل محمد حقاني څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو، له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید، توضیع اقامې او د بندیانو په حالت باندې خبر شوې دي. مرکه په پیل کې ښاغلی حقاني د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي.
صدوري پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دي د افغانانو دپاره، خو دم پر څلور مرحلې تقسیم کړی دي. صدوري پاسپورټ په اوله مرحله کې موږ ماشومان ته تر 10 کلنۍ پورې پاسپورټ ورکوو. په دوهمه مرحله کې بیا دانشجویانو ته پاسپورټ ورکوو. چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ده، بیا په دوهمه مرحله کې دانشجویانو ته پاسپورټ ورکوو. په درېمه مرحله کې بیا زندانیانو او هغه خلکو ته چې ډېر اشد ضرورت یې سپین ژورو ته پاسپورټ ورکوو. او په څلورمه مرحله کې بیا عامو مهاجرو افغانانو ته چې په ایران کې دي هغو ته پاسپورټونه ورکوو. نو دغه څلور مرحلې موږ تقسیم کړي دي. نو اوس په الحال د ماشومان د پاره پاسپورټ ورکول شروع دي.
حقانی صاحب، په ایران کې ګڼ افغانان په تیره هغه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تللي دي هلته میشت دي، د دوی د اقامې ستونزې دي، د ویزو ستونزې دي چې څوک نه ورته تمدیدوي. په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړي دي؟ له دغو افغان کډوالو سره مو څه مرستې کړې دي؟
اقامې خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته اقامې ورکړي، خو دروس پرې په دې باندې نه کامیاب شوي چې موافقه مو وشي او د اقامو کار د افغانانو وشي. خبر روانه ده
د افغان کډوالو د ماشومانو په ارتباط باندې، همدارنګه د زده کوونکو په ارتباط باندې څه سهولتونه مورته رامنځته کړي دي؟ هلته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنې قانوني اسناد لري او کینه لري، د ایران په شونځو او مدرسو کې د زده کړو او نوم لیکنې زمينه ورته برابر شوې ده. د نوم لیکنې مرحله د افغانیز د کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د شوونې او روزنې وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویب سایټ لاري شروع شوې ده. او ټول افغان زده کوونکي څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنې اسناد نه لري، د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې له لوري د شوونې او روزنې وزارت ته به ورمعرفي کیږي.
بله مهمه مسله، په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کېږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوي دي او اوس دغه وضعیت څنګه دی؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو، زندانیان لرو، په ایران کې تعداد معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسان څخه یو هم دروس پر افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو. په هغو کې 1000 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي دروس پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس په الحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو دروس پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او اسلام کلا د لارې څخه دوه وارې شوی دي. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې دی دروس پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
لا خبرونو ور اخوا
مخکمه په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو له 16 دفتر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د افغانانو د میشتو افغانانو او د افغان کډوالو پر ستونزو مرکه واورېده. دې برخه کې به وړاندې واورې چې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي، او په کابل کې بیا یو شمېر ښاریان د درملو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي. خو مخکې تر دې به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. واشنگتن ټایمز ورسپانه د کابل په هوایي ډګر کې د دوه کال مخکې مرګونی حملې یاد ته امپام اړولې. په دې حمله کې چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو، نږدې یو سلو اویا ملکي افغانان او دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. په مطلب کې وړاندې لولو چې د امریکا د استاذ جرګې جمهوري پال مشر کیوین مکارتي امر کړی و چې دغو سرتېرو ته د درناوي په پار د کانګرس پر ودانۍ بیرغونه نیم ځوړنوي. ښاغلي مکارتي په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ان ټویټر نومیده لیکلي چې دوه کال مخکې مو په غمجنه پیښه کې دیارلس زړور سرتېري له لاسه ورکړل. د غبریل افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تخلیې په بهیر کې ترسره شو چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه اخیستی و. ورسپاڼې د استازو جرګې د جمهوري پالې غړي الیز استفانیک له قوله لیکلي چې ویلي دي دغو سرتېرو له افغانستانه د وتلو په مهال چې د دې په خبره یوه تراژیدي و خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشر بایدن ادارې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤول پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بللی او ویلي دي چې بایدن سخت تر هغو شرایطو لاندې و چې ټرمپ رامنځته کړي وو. هغه چا چې د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه د وتلو په اړه خبرې ترسره کړې وې. جو بایدن په یوه اعلامیه کې چې شنبې سپینې ماڼۍ خبره کړې ویلي چې د دیارلسو امریکایي سرتېرو یاد به د تل لپاره ژوندی وي. ولسمشر دغه راز ویلي چې متحده ایالات هیڅکله نشي کولی چې د هغو 2400 یو شپته پوځیانو سرخندنه چې په افغانستان کې د دولسو جګړو په ترڅ کې وژل شوی او د نورو 40,000 ټپیانو قرباني جبران کړي. نېشنل انټرست مجلې په یو مطلب کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان وضعیت کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې د واکمنۍ یو بل کال تیر شو خو په افغانستان کې ډېر لږ پرمختګ شوی. لیکي په داسې حال کې چې افغانستان تر ډېره له عمومي حافظې هېر شوی. له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو دوه کلنه کلیزه د کابل هوایي ډګر څخه ټکان ورکوونکې صحنې چې ملکي وګړو له دې هېواده د تېښتې هڅه کولې په یاد راوړي. د نېشنل انټرست په لیکنه د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ په منځ کې په یو تر روسي برید کې دیارلس امریکایي سرتېري ووژل شول. مجړه وړاندې لیکي د یو شمېر ناراضه کورنیو غړي په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللي وو تر څو د خپلو پوښتنو لپاره له لوړ پوړو پوځي او امریکایي چارواکو ځوابونه ترلاسه کړي. د نېشنل انټرست په وینا د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربي د بایډن د ادارې د اقداماتو په دفاع پر دې خبرې هم اعتراف وکړ چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره آسان لار نه موجوده. خو د په خبره دا په دې معنا نه ده چې پرې عمل کول ارزښت نه درلود. نېشنل انټرست لیکي د غمجنه کلیزه د دې فرصت برابروي چې دغه جګړې او له افغانستان د وتلو او د امریکا د ګټو په اړه غور وشي. د نېشنل انټرست په لیکنه په خوښنۍ سره په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د حکومت ولې اقتصادي ودې او امنیت په برخو کې ډېر لږ پرمختګونه شوي دي. وړاندې په دې مطلب کې لولو چې د نړیوالو مرستندویو کنفرانسونو او د بسپنه ورکوونکو د میلیاردونو ډالرو بشر دوستانه مرستو ژمنو او د مرستو نورو ډولونو چې د خیر ښېګڼې په نیت شوي د دې ډېر لږ چانس لرلی چې په وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. او پر دې سربېره هغوی چې د طالبانو اصلاحاتو ته خوشبینو هیلې په زلونو د طالبانو سخت دریزو تګلارو لمنځه وړي دي. د کندهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي. د دې ولایت د لرې او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ دي او د ټولو ناروغانو لپاره متخصص ډاکتران نشته.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د غولایت د لیرې او نږدې ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د یو شمېر ناروغیو متخصص ډاکټران نشته چې له کبله د دوی سمه درملنه نه کیږي او د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د غولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو اکبر جان وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه نشته او د درملو ستونزه هم نه لري، خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. د وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغۍ لپاره متخصص ډاکټر په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري تر څو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسی.
کلینیکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دنه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نه سپر کې ډاکټران نه سپر کې ډاکټران د ګور دا یو ډاکټر دی کې د سر درد ما غیر ډاکټر دی کې د میجه مرزي ما غیر ډاکټر دی کې د ډوک مرزي ما غیر ډاکټر دی بس ته ناس دی ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زمون مشکل نه دی زمون مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټران ناسي بس نو سره کې بیا د بازار د بار او اشم په وسی بس مش خوشاله یو بار لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی د صاحب جلا ډاکټر دی هډو کې جلا ډاکټر دی دلته بس د ګور دا یو ډاکټر
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونځ کړيږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي په روغتیاي مرکزونو کې د سترګو اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې لعمله دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی د جړی ولسوالی مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړې مریضي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي.
ما نوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې مې راوړې سردلته مریضان راوړې سوبر ته مل دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه واکه مر سر مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست مسولان د غستونز د ټول هیواد په کچه یادوي. د دغه ریاست مرستيال ډاکټر سید احمد شادابای هڅه پیل کړی چې ټول ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولېږي تر څو په یاد برخه کې د خلکو ستونزې حل شي.
کوم چې ګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص دي او شی مرز د پاره لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرز د پاره هغه ډیر کم دي. هغه د پاره موږ هم هلي ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرو پرتو ولسوالیو ته هستو هغه باید متخصص ووسی او هغه کده اورتوپیډي کجرایي که داخلي کوشش مودادي چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرته لیر ولسوالوي ته واسو ځکه شالت امکانات کم دي باید د تجارب او د هغه امکانات څخه چې د پلاس کې دي ښه استفاده وسی.
په تیرو څولسي زکی د جګړو او نورو لاملونو لامل د هواد لیر پرتی سیمه د هر ډول خدماتو به برخې پاتې سوي دي. ان په ځنې سیمو کې تر اوسه هم شزنه ډاکټرانی نسته. خلک اندیشنه لري چې د انجنونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
د ننګرهار په لرغو ولسوالیو کې د متخصص ډاکټرانو د کموالي په اړه مو واورېد او اوس به د خلکو د شکایتونو په باب واورو چې د درملو له خراب کیفیت څخه یې لري.
یو شمېر افغانان وایي درمل بې کیفیت دي او ناروغان پرې نه کیږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل له همدې امل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مریض اوسه زوی یک مناروغ ده هر میاشت وینه اخلي دی وینه سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي خو له افغانستانه هیڅ اخلم تاثیر نه کوي ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی دلته په کیفیت راوړي
دوی اوجا کیفیت داره عزیزه کیمیران کیفیت نه داره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کی سکوي
وخت کې داوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده
کی واقعا جو تعجب استه.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونزمندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رادیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بیلابیلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوه حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنی خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل د ادویهای به کیفیت ځکه
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړي.
دادا سره کې بیګره بخره ولی موږ خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د ځینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
بنابت تجربه کې مدارم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم
د هغه تجربه لمخه چې موګی لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم. ډیرې درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستون زلري. لومړی ستونزه دار چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمت کم شوی وي، نیټه پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پر وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا با وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت درمل او خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزې د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړه کړې ده. د دغې ادارې مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ یې تضمین دي د درملو چا کړی چې دا دوا ما جوړ کړی زه تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توزیع کړی چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نوریتی پروسی دی کنټرول لپاره یو هغه سیستم مو سی بحث هم پیوک چې آنلاین سازی یا ډیجیټلایز سازی ده. په یوه برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوی جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله، خو دا سه ښکاری چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.